ضعیفه دی او د ځمکې په پالنه زیاتې پیسې نسی لګولی.
یا مخکې مطالعه کړله، تاریخونه دي امارات بند کړله، اوس مو غنم په کرلي دي، مخکې مطالعه کړله د تاریخ په بدل کې موږ سره وعده کړي چې موږ کوم شی کوو درکوو، نو چې رابي کې به نه کړه داوس شي نه درک. یا هیڅ شی نه درک، موږ کړي ته هیڅ شی نه ورکړي، نور خو نو یان دان برکل زموږ بسیر نیم کال خوراک هم نه کیږي، دا زموږ خپل غنم، نو چاو چا د به څه زاپاس یو خیر خو د بسیر نه دی چا بم نصیب اس پسل کې به د پنځو د زاپاس د نور ګر کم بدل کې باید مرته د شګی راکه وسی چې د دې تاریخو ځای خو ونسی، د تاریخو ځای ونسی کې چې زاپای خو بیخي شته، د تاریخو ځای ونسی خو بیخي
کرنه کولای سي د یوې سیمې په اقتصاد کې د پام وړ اغیز ولري. د کولای سي د ډیرو کلیوالو ټولونو لپاره د عاید د اصلي سرچینه وي، د کار فرصتونه چمتو کوي او د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره عاید تولیدوي. همدارنګه کرنه کولای سي د نورو صنعتونو په پراختیا کې هم مرسته وکړي. د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت نږدې 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د روان کال څخه تر پیله پورې دا مهال په دغه ولایت کې د یو شمیر موسساتو په مرسته زرګونه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. د دې ادارې د پلان او پروګرامونو د همغږۍ امیر کاري شفیع الله مومین وویل
مخکې د کرنې ریاست سره همدارنګه زموږ د ترویج د مدیرانو سره په مستقیم ډول سره نه په ارتباط کې، نو انشاءالله دوی هغه پر وخت باندې رسیدګي ورته کولای سي، کود ورته ښودلی سي، هغه د دوی په روزنه کې معلومات ورته ورکولی سي. انشاءالله تقریبا تر تیر کال په نسبت باندې 2% اضافه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه راځي چې بزګران له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د مرستو غوښتنه کوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د نورستان اوسیدونکي له هم د پخوا په څیر په ژرندو غلې دانې اوړه کوي. د افغانستان په نورو سیمو کې ژرندې ځانګړي کسبګر لري چې ژرندګړي یې بولي، خو په نورستان ولایت کې هر څوک د ژرندې په چلانولو او کارولو پوهیږي. په دې ولایت کې ژرندو ته د دانو وړل او اوړه کول د ښځو پر غاړه وي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې اوړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلي د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره پوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي
دا ژرنده تیزیږي او کمیږي، یو سرته چې دا لرګي جیک کې تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره تفاوت لري، د دې وړو چې دی د ماشینی د غنه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څو چې په دې بلد دی هغه ډیر خوښې د ماشینی د وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرنده ته وړل کیږي او په ژرنده کې وړ کیږي. د ژرنده وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرنده چې خلک پری له پیړیو را پدې خوا دانه وړ کوي، د تیګو له دوه پلونو څرخ ناوي ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرندو وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړکولی. په خبرې د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاج الدین آزادی رادیو ته ویل
والا جرندونه مخ کی خو منګه اوریدل دي چې دس یو غړتی کا دستا وې او هغه سره وډو کول وای د ساحه کی تر اوسه ماشین نه دراغله همدا جرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړ په نوبت وار سره د جرند کی وډو کوي
ځای وسیدون کی به په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته جرندګړې وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرنده ترمیم چالانه او دانه پرې وړکړي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرای مشران چې کم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کم وخت چې دا کانه مړ خراب شي دا لرګي مرګي خراب شي هغه وته بدلی نو خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت پرې پکینو
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای جرندې له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي خو جرنده په اوبو کار کوي همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی انجنر محمد ایوب وای
جرنده چې دا انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانې وړ کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکو پو کابل کې د ملي آرشیف یو شمیر نسخې په خرابي دودي
مونږ درې زره آثار تاریخي آثار مریض دي درې زره مونږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي
په خبرونه کې په دا هم واوري چې د ملي آرشیف ودانې بیا رغي شي د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانکزي سره د حقوقو د پانځي پر نصر شخیدلیم
د حقوقو علم تا د اصطلاحات او علم هموایی په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم متوایی
دا به هم واوري چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د موسیقي څنګه محصل نه لري د نور محمد لاهو شعر لرو
بیابانن د خاموش او چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت
لانزورګر محمد الله مسعود سره ژغیدلایم
د انزورګری لکه شعر کنه یو الهامي غونته غدا چاره ده
په کابل کې د ملي آرشیف د ودانۍ درغولو چاري روانې دي د دې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ټپره د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د چرمګری باغ د نن کې شودل شو د راپورونو له مخې کله چې امیر عبدالرحمن خان له بخارا ستون شو د ودانۍ یو شمېر استادان یې کابل ته ورسره راوستل او هغوی ته د اوسني ملي آرشیف د جوړېدو چاري وسپارلې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویاند خبیب غفران ملي رادیو تلویزیون ته د ملي آرشیف ترخواني د چارو پاړه وویل
دو ماه از اخته قرارداد او شروع کار میگذره
د دې کار له شروع کیدو او د تړون له پایله دوه میاشتې شوې دي د اطلاعات او کلتور وزارت د تخنیکی او مسلکي ډلې دار سوون لمخې تر اوسه د دې پروژې تقریبا سلويخت په سلو کې کارونه مختتللي او پنځتي راتونکو څلورو میاشتو کې به دا پروژه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي
درغاوني پر دې پروژې څخه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت شي د ملي آرشیف د اوسنیو مسولینو په وینا اوس په دې ځای کې شاوخوا 1500 زره تاریخي سندونه لیکل شوي ادبي او دینی آثار خوندي او ساتل کیږي د سولې په کلونو کې د راپورونو له مخې د ملي آرشیف د ودانۍ په یو برخه کې 1900 زره تاریخي اسناد چې په هغه کې فرمانونه قبالي ورسپانې عکسونه او د تور تشیان ساتل کیدل د دې ودانۍ په بل برخه کې 9000 جلد قران کریمونه رسالې دیوانونه تاریخي کتابونه او د هنري خطاطیو نسخه خوندې وي د دې آرشیف تر ټولو سره نسخه د 901 مریض کال د سلطان حسین بایقرا یو فرمان دی چې ساتل کیږي د احمد شاه بابا د وخت اسناد هم دلته خوندي دي. د ملي آرشیف غوسنی رئیس قاری عبید الله حنیف وای چې د ملي آرشیف په زرګونو نسخو ته پام لرنه نه ده شوې. څنا څه خرابې شوې دي؟
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي، خو الحمدلله د اطلاعاتو وزارت د رهبرۍ پیرشاداتو هڅو باندې د ملي آرشیف د تلسزي شروع شولا چې دا د ملي افغانستان ملي آرشیف د مهمه کارون څخه ده.
د ملي آرشیف ودانۍ د شاهزاده حبیب الله خان د کار د دفتر لپاره جوړه شوې وه. خو داسې کیسه روایت شوې ده چې کله شاهزاده دې ودانۍ ته ورته، په لاره کې د آس پښه د موږک په یوه غار برابره شوه او شاهزاده له آس سره ولوید. بیا یې په دې ودانۍ کې پښه کېنه شوده او دا یې بدشاګون حساب کړ. وروسته بیا له دې ودانۍ د دولتي میلمستون کار اخیستل کېده او د ظاهر شاه د پاچاهي په وروستي کال دا ودانۍ ملي آرشیف ته ځانګړې شوه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو پانځای نن سبا فعال نه دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو د همدې پوهنتون د یو شمېر محصلینو یو شکایت او د هغه وضاحت: افغان محصلین تر ډیره په حفظ اتکا کوي، لیکل نه کوي، نو کله چې دوی په قدر کې پاتې شي او بیا استادان کیږي، د جنو په باور یو شمېر فصیح او واضح نثر نشي چمتو کولی او همدا متن له نورو محصلینو سره شریکوي. شاید همدا علت دی چې د حقوقو یو شمېر محصلین د جنو استادانو له تدریسي متن څخه شاکی دي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد پوهاند نصر الله ستانکزی نظر اخیسته.
اساسا د حقوق او علم ته د اصطلاحات او علم هم وایي، یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ورته وایي. په دغه علم کې د اصطلاحات زده کړه اړینه ده او د حقوق شاګرد او همدارنګه د حقوق استاد تلاشمه ده چې له حقوقي ترمینولوژي سره په دقت سره باید چلند وسي. لوی ستونزه دا ده چې اکثرا د موږ له مکاتبو یا لیسونه چې کله محصلین پوهنتون ته راځي، نو د دوی ډېر تمرکز د کانکور د ازموینې دپاره په ساینسي علومو باندې وي، او متاسفانه د مکتب نصاب یا د مکتب کریکولم له پوهنتون سره ډېر تړلی نه ده. په دې اساس کله چې محصل د حقوقو پوهنځي ته راځي، له مغلقو متونو سره مواجه کیږي. په تېره بیا د خصوصي حقوقو یا مدني حقوقو په څانګه کې دا ستونزه یقینا وجود لري، اما د تکسبوکونو په تهیه کې باید تر لازمه حد پورې هڅه وسي تر څو هغه مغلق اصطلاحات توضیح سي، تر څو ستونزه حل سي. یقینا دا یوه ستونزه وه، او دا ستونزه ده د لپاره چې کله چې د حقوقو محصل راځي له یو نوې دنیا سره مو، اما د ما تجربه ښیي چې کله محصل له اولو کلونه په خصوص درېیم ټولګي ته رارسیږي او په تخصصي ساحه کې ورداخلیږي، اکثرا دا ستونزه حلیږي.
که چیرته ورته وګورو، د افغانستان تعلیمي سیستم که د پوهنتون د دورې دی که د مکتبونو د دورې دی، تر ډیره په حفظ اتکا کوي او له زده کوونکو محصلینو کې دا نه غوښتل کیږي یو شی په خپله ولیکي. همدغه تکړه محصلین چې حفظ یې کړی وي، دوی بیا په قدر کې پاتې شي. فکر نه کوي چې دغه هم یو مشکل پیدا کړی دی؟ دوی ډیر فسه نصر نه دی لیکلی، نو خپلو محصلینو ته هم غیر فصیح نصر ورکوي چې هغوی استفاده ترې وکړي.
دیو ستونزې په عنوان بله، اما زما په عقیده خپل حقوق دیو او سیاست دا تحلیلي علوم دي، لازمه ده چې تر ډېره حد پورې زده کوونکی او استاد باید ډېره مطالعه ولري زل تاسو سره موافقم چې متاسفانه ځینې وختونه داسې کېږي چې د پخکو یا د هف سیستم تحلیلي هغه زده کوونکي چې تحلیلي مسایل څېړي هغوی ته ستونزمنه ده. اما د ما خپله پرنسپ دا ده چې زه او عقیده مې دا ده چې حقوق پرته له تحلیل نه نزده کېږي.
یو بل شیم دی، البته دا طبیعي خبره ده یو محصل چې سمې نمرې وانخلي بیا استاد ته د انتقاد ګوته نیسي، لیکن محصلین دا وایي که په هغه متن باندې چې استاد راته راکړی دی ځواب ونه لیکو استاد نمرې نه راکوي.
ښایي د سی وي بعضې استادان دا دا اصول ولري، اما د ما بیا خپله خبره تکراروم، یوازې په تعریف باندې یا مثلا د یو مفهوم په اجزاو یا عناصرو باندې وصل بوخت کو او هغه تحلیل ته ونه هڅوو دا ستونزه نه حلېږي، او په خصوص کله چې دا فارغېږي بیا خپل کاري ساحې ته ځي هلته ډېرو ستونزو سره مواجه کېږي.
پوهان ستانکزی، دلتا ستاسو لخبرو دو مشکلو تز ما ورپام شو، یو ده اصطلاحاتو خبره تاسو پا پیل که وکړه، او بل مودا خبره وکړه چې حقوق تحلیل غواړي. په دې دواړو برخو کې کله چې یو شی تحلیلو، د تحلیل لپاره خو باید په صنف کې ګروپونه جوړ شي، محصلین باید په خپلو منځونو کې خبرې وکړي، بیا له استاد سره بحث وکړي، جرو بحث وکړي. آیا د افغانستان د پانتونونو کې خدا شی رایج نه و نو تحلیل قوا باید کمزورې پاتې شي؟
په ټوله کې دا حکم کول سره زه ډېر موافق نه یم، دا په مضامینو پورې ارتباط لري او په استاد پورې هم ارتباط لري چې څومره فرصت ورکوي. مثلا کله چې موږ په حقوقو کې تدریس کوو نو محصلینو ته د تر څنګ چې په صنف کې هغه د لیکچر مسله او د هغوی پوښتنو او سوالو ته ځواب ورکول مو خپله دنده ګڼله. د هغه تر څنګ مو شاګردانو ته کورنۍ دنده ورکول، په کورنۍ دنده کې مو د مضمون سره مطابق بعض قوانین شاگرد ته ورخودل چې هغه یې باید له ځانه سره ووایي، خپل تحلیل هم له ځانه سره ولري، او که چېرې د ستونزو سره مواجه کېږي په څنګ کې دې له استاد نه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا درې عناصر ورته ضرور دي. یو دا ده چې شاګرد باید وهڅول شي چې پرته له هغه ټکسټ بک په نورو موادو ته مراجعه وکړي. دوم، خپله استاد باید دا وړتیا ولري چې په صنف کې هم تحلیلي حالت ورکړي او هم همدارنګه خپلو محصلینو ته فرصت ورکړي تر څو خپلې پوښتنې او مشکلات په آزاده توګه. او دریم، د پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېره ګټوره تمامېدای شي.
هغه د نثر موضوع ته به بیرته بیا هم راوګرځم، لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوي چې په کار د حقوقو محصل حد اقل په اونۍ کې که په یوه اونۍ کې نه په دوه اونیو کې یو ځل عملا محکمې ته لاړ شي او هلته په محکمه کې برخه واخلي، که څرنګه؟
کاملا. ګورئ، د حقوقو په پوهنځي کې په دې وروستیو کلو کې د جمهوریت په دوران کې موږ تمثیلي محاکم درلودل، او معین صنف سترته ورست په دې مرحله ته رسېدلی وو چې باید فرضاً مسئله که ده قاضی په عنوان ده چارنوال په عنوان ده متهم په عنوان ده شاهد په عنوان تمثیل سی تمثیلی محکمه جز ده کریکولم گرد. همدارنگه پا رسته یو کلو که حتی پا بحران بنده ده حقوقی اصطلاحات و پتیره بعد انگلیسی اصطلاحات رو نزده کرده پار هم کرسونه پا پا هنزی که جلسه او که اجازه را که زبا پا جرعت سره او هم سی ده جمهوریت پا آخر و څلور پنځو کلو کې د موږ سیستم کې ډېر لوی بدلون راغلی و، اما متاسفانه چې زه نه پوهېږم چې اوس هغه سیستم ادامه پیدا کړې ده که نه ده کړې. که په نصاب کې ګوتې ویلې نو متاسفانه چې سیستم به له منځه تللی.
پوهان ستانکزی، تاسو په پیل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او هم ویل چې یوه عمده ستونزه همده څه فکر کوئ د دې له خاطره چې دغه نثر فصیح وي او محصلین پرې پوه شي بهتره به دا نه وي چې ځینې تغییرات پکې راشي؟ مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړي کال ولوستل شي چې بیا وروسته محصلین له دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي.
ګورئ، دلته دوه خبرې دي. یو دا ده چې د اصطلاحاتو مثلا ځینې اصطلاحات دي چې هغه په قانون کې راغلي دي، د هغه تغییرول یا د هغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي. فرض زه به تاسو ته یو مثال وایم. کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو هغه څلور حالت لري، فرزن طلاق، خلع، تفریق او همدارنګه فسخ. دا څلور حالات ځان ته ځانګړي معنا لري، ګنان باید اصطلاح محصل ته ورکړ شي. د مکتب په ارتباط په اولو کلو کې کریکولم داسې تنظیم شوی ده د حقوق و مبادی یا د حقوق و اساسات یا د اسلامی حقوق و اساسات په لومړي کال کې ویل کېږي تر یو ډېره حده پورې. بله خبر دا ده چې په وروستیو کلو کې د حقوقي اساسات توضیح دپاره ځینې قصونه رامنځته شول چې اصطلاحات ما عرض وکړ چې په تیره د مدني حقوقو په ساحې کې دا ستونزه ډېره جدي ده. د لپاره چې د افغانستان مدني قانون لول قانون ده د افغانستان د قوانینو په منځ کې او له ډېرو اصطلاحاتو چې اکثرا فکري او عمیقي اصطلاحات دي، یعنی په عربي ژبه داسې ویدي چې محصل له هغو سره کله کله ستونزه لري.
د دې لپاره چې دغه ډول اصطلاحات حل شي، فکر نه کوي چې هماهنګي او همغږي ته ضرورت دی. مثلا رسنۍ یو شی وایي، د حکومت مامورین بل شی وایي، د په قضا کې بل څه ویل کیږي او په د حقوقو په پانسي کې بل څه ویل کیږي. یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نشي.
باید قوانین تحلیل شي او هغه د اړوندو اداراتو له خوا چاپسی. لوی ستونزه دا ده چې کله کله بعضې وختونه داسې کېږي چې یو بهرني متن نه، یو خارجي متن نه، یو غیر مسلکي کس حقوقو ته یو حقوقي ټکس یا متن ترجمه کوي. دا په حقیقت کې ډېرې ستونزې لري، لکه چې په ډېرې بخښنې سره موږ وار دا لیدلي دي چې اکثرا د موږ د رسنیو همکارانو اصطلاحات غلط ویلي دي، یا حتی اداری مقامات و حتی پلوان کچه مقامات و اصطلاحات یا مفاهیم دیر غلط تلقیم کردی او ارائه کردی. چه ده ولوی ستونزه و او ده او دان دیدن نشهد که ایچه متاسفانه با افغانستان که حقوقی پو حاویده کمه باملاره نسیده لکه چه مخ که ما عرضو کرم شاگر کلا چل مکتب نفارغی گی ده مکتب دوران که اصلاً ایچ له حقوقی مسائل سره ناشناوی، یعنی مکتب او پانتون کریکولم سره ایس تلالی سو دمال نظره دا ضرور ده چه مکتب که هم حد اقل ده دولت یا ده حقوق و اساسات کم در که باید شاگر در پورتنه سنفونو که تدریسی.
ده کابل پانتون ده حقوق و سیاسی علوم ملا استاد پوانستان اگزیس خمننه. د کابل پانتون پاړه دا خبر لرو چې د دې پانتون د ښکلې هنرونو پانزي د موسیقي څنګه غیر فعال شلید. یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله خوشی ندي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څانګې د نومو فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څانګه اوس فعاله نه ده. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څانګې یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نوم دپارټمنټ
په 1400 لومړی کال کې د ښکلو هنرونو د موسیقي دپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زدهکوونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زدهکوونکي نه لري. د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څانګې یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم به خاطر
ما دې رشته سره ډیره مینه و د دې علاقه لمخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوړه کړه اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې ډیره خوشاله یم یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي خو له بده مرغه اوس دا ډپارټمنټ هیڅ محصل نه لري
متاسفانه امروزی ډپارټمنټ دی پوهنځي هیڅ محصل نداره
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
در دې ښکارندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو هنر کلتور او منطق څخه تل لري وي څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه
دیدوانی دا چه دخکل و هنرونو پا انزای په دیلسه و تلویختم دیگ دیس کل که ده کابل پا انتون پچو کرد که ده بیلا بیلو هنرونو ده تدریس او په افغانستان که ده هنری استعدادونو ده ودی پا موخا جور شو دیو شمیر موسیقی پوهانو په وینا د خپلو هنرونو په هنځي لکلونو راهیسې توانېدلې چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو معمارانو موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي خو د دې پوهنځي یو شمیر استادانو او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډیری څانګې غیر فعاله کړي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې ډیری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سلواغې په اتمه نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو د ګلانو دیوالونه پونم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ
یو تور باد له یو غره را لګیدلې یو تور باد له یو غره را لګیدلې د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی د دې باغ په دیواله دی و ګل رازړن لاسونه یې ور مات کړل د دې باغ په بنفشو مزړه خو کې چې پاڼو نوې نوې د لیلو له خوږو زلفو نڅاګانې دې زده کړې شیبه پاس به یې په وینو د دې باد منګلې شنې وي یو تور باد لکه یو مست یاغي هاتی بیا په درندو درندو ګامونو ډېرې دیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي بیابان د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت دی بیابان د نسترن د زخمی شویو سپینو پاڼو جنازو لاندې شرمېږي او نرګس د خپلو سترګو ژیړ نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو چنار هسې پر شنو پاڼو د ښایست قرآن دیکلی باد په لیک او هم په لوست کله پوهېږي باد هم دومره دې زده کړي چې یو ګل څرنګه مات کړي او لاسونه یې له ځانه سره یوسي پرون دلته د انګورو یوه پیغله تنکۍ پاڼه یوه سین په خپله غېږ کې نامعلوم وطن ته بوتله هغه پاڼه دغه باد به ورسپارلې هو که سین لکه د مور په توده غېږ کې د عمړه کوشنی پشان بې ګنا دی سین لونو پاڼې نشی راش کواله. یو تور باد له یو غره را لګېدله د ځنګل په څیر شنې لښتې ورسره دي. هیڅ زړه کې ویره نشته ځکه پوه دی چې سپرلی مقابل کې د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی. د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی.
لا شغل له څخه مننه. د دوی شعرونه له تصادونو او هنري ابهامونو ډک دي. له دوی سره به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو ګڼو کې په همدې اړه وشخیشم چې په شعر کې ابهام څرنګه ځای کړی، د شعر کلمات څرنګه انتخابوي. دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې د داسې هنري شعرونو له شاعر څخه یې د ثواب موندلو لټه کولی شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کو. محمد الله مسعود هغه افغان هنرمند چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي. دی وی چې له ماشوم توبه به رسامی کوله، پلار به هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسمیست چې دې چاري هم رسامی ته سوالی دی. شاغلی مسعود په گردیز کې د رسامی کورس لوسته او له نشته شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامی کوي. له دوی په واورو چې په دې وروستیو شپږو کلونو کې هر ورځ انځور باسي؟
نه، هر ورځ خو اوس په ولا مسؤلیتونه زیات دي. مخکې مې ډیره کوله رسامی، اوس خو دغه د استادې هنر د ډاکې سره مصروف یم، خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې یو هنري کار کوم.
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي، یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي، او کنه بیکاره یاسې رسم کوي؟
خبره دا ده چې دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته غدا چاره ده کنه. کله ورداسې وی چې د طبیعت نه متاثر شم بیا په ذهن کې مې هنري شیبه رامنځته شي کنه، اغه بیا خیال شي، خیال پسې بیا نو فکر شي، راځي مخته بیا وړم. کله ورداسې شي چې یو شینه زمخه مخ متاثر شم خپل حواس باندې درکم کنه، غواړم چې دغه شی د هنر جامع ترا ولم داسم کې. کله ور بیا داسې کې شي یو شعر نه متاثر شم، یو لړنډ کې سینه متاثر شم کنه، د یو شخص نه متاثر شم، یو د کلماتو یا د خبر نه متاثر شم، یا عیني پترسنده د طبیعت نه متاثر کېدل دي کنه. چې هغه یو هیجان یا یو احساس ما په ذهن کې را ولوي کنه، نو بیا غواړم چې دغه خپل درد د خپل انزور یې دا په هنر ته راولم. نو داسې کله ور کېږي.
کچرته رسم الهامي و بولو لکه څنګه چې تاسو ډیره شته شی هم کړه، ولې په افغانستان کې کوم کسان رسامي کوي رسمونه سره ورته وي؟ مثلا یو کسبوي ډیرو کسانو به رسم کړی وي، البته مطلب مل لیکوالو نه دی، عام خلک کنه، یا یو منظره سره ورته منظری به د رسامانو پر رسمونو کې ډیر سره ګور.
فکر کوم خبر را ده چې غواړو چې یعنی اصل هنر و پنځو کنه، شاید په کمال کې راشي دا خبره چې زه وندرګری کوم هغه نه بل کس پتی کی کنه، دا به کمال وبل خو بیا هنر نشو کنه. یعنی که غواړو چې څو هنري اثر پنځو، نو دا به مونږ خواري غواړي، دا به مونږ ریاضت غواړي، دا کې به مونږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه، دا لپاره بیا خواري مهمه ده. فکر کوم دا زشت هنر یو هغه چې کنه مونږ ته راځي، یعنی دا شاید شي مخکې چا ساس کړی نه وي، ته یو داسې سوژه رامنځته کوي یا داسې موضوع انځوروي چې هغه چا کار نه وي باندې کړی، واقعیت چې دغه یو سخت کار ده. او ځنه ورداسې وي چې ته کوای شي د یو چا انځورګري وګوري، خو هنرمن هغه ده چې پام دې کوم د یو نوی شی تولید کړي، یو نوی زاویې نه ورته وګوري. شاید د یو بل انځورګر په منظره کې دا شاید اضافه کړي کنه، چې هغه د مخاطب یا د لوستونکي یا د لیدونکي هغه نظر ورسره بدل کړي، هغه ته ښه احساس ورکړي.
تاسو په دې تیرو څو کلونو کې چې رسمونه کړي دي، خصوصا کده شپږ کاله مخکې رسمونه لو سره مقایسه کوي، څه تغیر پکې راغلی؟
ډیر زیات تغیر پکې راغلی دی، هم د رنگ په لحاظ باندې، هم د موضوع په لحاظ باندې. دا سیده د هنر ورس ورس سم سره چې کار کوي کنه، دومره سره مخته پکې دي. یعنی زما لمړی کارونه چې و چیر ساده و، ډیر کارونه و، خو زه بیا هم په کارونه باندې ډیر ویاړم او ډیر افتخار باندې کوم، ځکه چې هغه کارونه چې مزیدي زیاتره سوالې ما نو تجربه سړی ورځ ورځ هم احساسوي،
بل داسې و چې مخکې ما په هر برخه کې رسامي کوله کنه، اوس مې دا نیت ده چې زه کوشش وکړم په یو ځانګړي شي کې کار وکړم، هغه شاید یعنی پنسلي رنګونه شي یا د اوبو رنګونه شي. نو اوس دې حالت ته رسېدلی یم چې زه به غواړم دېنه وروسته خپله د هنر برخه نور هم جزوي کړم. دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته چې راشي، زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي، بیا به زه ښه خلاقیت کوم.
هغه مشهوره خبره ده وایي جزئیات حواس مخاطبوي، ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي. لیکن تاسو مخکې د رنګ مسله یاده کړه چې په رنګ کې تغیر راغلی، که اوس یې توضیح کړئ، یعنی څرنګه؟
خبردار چې سلای شي د څومره عمر کې مخته ځي کنه، هغه د رنګونو کارول شو یا د رنګ ډول شو یا د رنګ نه متغیستدل دي کنه. په خو دا شی و چې زه به د رنګ په ترکیب باندې نه پوهیدم چې مثال زه کوم رنګ د کوم سره ولګوم، یا مثال دی وګور رنگ سره پنسل رنگ څنګه راځي کنه، دا خبره وا. یعنی اوس دا هغه شی زه هغه دی رنگ رنگ په ترکیب باندې یا دی رنگ په کارولو باندې دی باندې کوښ شو یم. په خو به دا شی و چې رنگونه به ګډ وډ ما کارول سره دومره طریقې غنه ورته مر معنی د مخاطب د احساس یا دی غیزی په باندې زنه پویدم. نو اوس هغه چاره یو سم مندل د شی دی نور سبې ان شاء الله دی باندې نورم کار کوم.
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنگونه موندلی شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته؟
ولا مشکلات خو زیات دي. باور وکړئ چې ځکه دا کابل ته لاړ شم، زه خپل او سیګ پکتیا کې لری پرتا ول سوالی مرزکا کې ما یعنی دا وسایل مهم دي په هنر کې، یعنی کوم تاسو واړو شي خپل هنر وزلو کنه، وسایل مهم دي. باور وکړئ چې ما خپل تر اوسه غدي 200 د افغاني حساب کې ورته دینه پورته وسایل مانه دي کړو، ځکه دا مشکلات دي. اتمن هر هنرمند مشکل لري، نو دغه مشکل شته دي. نو کوم غوړ چې مثال دی هنرمند هغه اصلي هنر لا وزلېږي په دې برخه کې همکاري مهمه ده ور سره، نو خدای شته دا تشو ده خلاص شته بالکل. لا
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه، په نور نړۍ کې که څوک رسم کوي نو کېدیش چې رسم بازار پیدا کی او خلک واخلي، په افغانستان کې څنګه دې برخه ته تاسو توجه کړی دا او کنه ممکنه نه ده؟
ولا دا چې ته توجه میکړی د خو خبر نه چې دلته د هنر د تولید دغه نشته دمر بازار کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې ویني دي ته څومره هنري تابلو جوړ کی یا ورته خطاتی ورته او بل هنر دا چې باندې کنه، ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه وي، نو هغه نه غواړي چې دغه شی واخلي او نه ارزښت ورته معلومیږي. نو دا مشکلات شته دي. ولا چې ډیر خلک ما کوشش کړی ده کنه چې خیر ډیر استادانو ته یا ډیر ملګرو ته مې دا هنري اثر انداز یې ډالۍ کړي هم دي، یعنی مفت مې ډالۍ کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی هنري تنده یا د هنر سره د لیوالتیا علاقه زیاته شي، نو داسې دي تابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزوري ده.
د تابلو د اخیستو په ارتباط مثلا یو څوک ته یو رستوران جوړوي او ډیر پیسې په مصرفوي، کېدیشي چې څوک یو هڅه وي چې د خپل رستوران لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي، د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروري نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږی سي او خلک لدې لارو تشویق کړي؟
دقیق نوم دا خبر ده. فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي. زه فکر کوم چې لیکوالان شو، شاعران شو، د هنر نور مینوال چې دا
خیر اوس خو تنا پر رسم خبرې کوو، او بخښي تنا پر رسم خبرې کوو، نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نورو افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کېدو لار هم ډېره اسانه ده. د خوالو رسنیو له لارې تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ. دا کار مو نه دی کړی او یا مور ته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی. موږ خپل د پکتیا د هنرمندانو د اتحادیې یو ګروپ لرو، په دې برخه کې دوی بیا خپل آثار وړاندې کوي خپل. خو فکر کوم چې دغه مخاطب توجه جلبول یا دوی اخول کنه، په دې برخه کې داسې خاص کار نه ده شوی کنه. زبیام وایم شاید چې دا کې د ټولو غو ادبیاتو برخه غوډه مهمه ده کنه چې څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو. او د کله کله داسې کې لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه چې دغه د کتاب ولوستل اوس زیات شي ویل پکې نه، شاید د وخت سره هم داسې شي چې دغه د هنر منوال شي کوم دی دغه د تابلو اخیستل یا د تابلو لګولو دغه مریواج هم زیات شي پکې.
د دې له خطر چې خلک د رسم هنر ته توجه کی، لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډیر دي آیا تاسو چې دغه د خوال رسنیو لاره په پکتیا کې لشتر لشه کوم ټولنه لري یا کوم ګروپ لري د نشکوله چې کله د کتابونو نندارتون د څنګ ته د خپل رسونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی د خپل ولسوالۍ کې. دا یو ښه شی په دوه کارونه کې مې دوه نندارتون جوړ کړ. خدای شنه بیا غیز زیات او تاثیر زیات او خو په خار کې مې دا کار نه کړی. ممکن هلته یو څه شرایط داسې بدل شوي دي کنه چې هنرمند نشي کولی چې خپل آثار په آزادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی دا د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره. ما ډېر شمېر رسامې خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته. نو دوی غبرګون احساس ډېر زیات و کنه. ما دا کړی و چې د خپل د وطن هغه مثال تاریخي سیمې شوې تاریخي ځایونه لکه ژرندې شوې لکه زیارتونه شو دا مې احساس کړي وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل نو خاطرې دوی هغه احساسات ډېر خواږه و ډېر ښه احساس یې ما ته راکړل. دا کار ما خپله شخصي کړی ده خو په ښار کې داسې هغه معنی نه کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت دی ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي بل هلته علمی خلک هم زیات وي د هنر مینهوال هم زیات وي. په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش به کوو چې د اطلاعات فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندونې لپاره کنه چې مثال دی دا کې همکاري سره وکړي دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شیم دی ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره لخواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي هلته اعلانونه کوي خپل رسمونه وړاندې کوي. دغه حکومت هڅه تاسو د پکتیا له نور رسمانو سره نه ده کړی؟
دا هڅه خو مې کړې ده خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو کنه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کارمانه ده کړی نور هرمندار دا کار کړی ده کنه چې په پکتیا را بغیر په جلال آباد کې استاد چې هغه دا کار کړی خو او خلک نور ورچایي زیات دي دا ښه ده چې ورته ښکاری چې بيخي دي په کې راځي نه کنه. نو د خلکو می وضعیت سره ګوري نو دا شای چې تاسو موږ وړاندې کوي کوم را حاصل هنر اخی کنه خلک بیا هم دا نه غواړي کنه دوی ورچایي نور دي بیا
کچرته دي ارتیاو مسلې ته څوک فکر وکي خلک په دې شانه باندې پیسې مصرفي چې هغه ته هیڅ ارتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډیر زیات مصرف کوي په شیرنی خوریو کې مصارف کوي په ځینو نورو ملبسیاو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک یې په ارزښت پوه شي؟
د دقیقې نن دا خبر رسلای شي دی او شی په ارزښت باندې یا دی او شی په جوهر باندې پوه نه وي کنه. نو که څومره غشي خپل یالي وي دوی ته به باجی ځکاری. نو بیا هم لومړی خبرې ته ګرځي چې سړی باید لومړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید د دې په زړونو کې دوی په خیالاتو کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینهوال یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د ښاغلي مسعود څخه مننه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
دکاو سر لجام را به دلی اوبا ها د یقین لغی ری راز ج دلی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب ور جلی تد ٹپنو کوری تاپ